درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر ترامپ اداره وای په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ترامپ ادارې په تیر فبروري میاشت کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونه د سګانی کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ترامپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ستلو هیله یاد کړه او ویل چې دایبه د تل لپاره د بی پایه جګړو ختمولو تشمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لار د اندړو ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. خغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له فشار موادو ډک همیټه وختلې چې چاودنه تر سره کړې. نیکمرغه چې هدف تر رسیدو مخکې ترمتی ځواکونو لوري اویستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونه ختل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لاس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسی کې پرون هم 15.9 درجې زلزله وشوه چې انساني تلفات یې نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 206 میلیونو ته رسیږي ډېر وخت زلزلې او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د پیو بیان کوي په تیرو دوه اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورسپانې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبريالانو غوښلې دي. د بی پولې خبريالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک څنګه مشر دانیل باستر دویلی د کرکې د پارونو د انلاین کمپاین چې د پوځي قومندې لورو کړیو سره په همغږي کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي غوښي بلکې د هغو خبريالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مارک غوښل شوی. د بی پولی خبريالانو ټولنه د هغې ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په دوهمه نیټه د واکمن ګوند او پاوز پلوي وی پانه سیاست تکای پاک خبره کړه او په هغه کې د بی بی سی اردو د خبريالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولی خبريالانو د ټولنې د 2000 شلم کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 155 ځای لري. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکي پیچکاری په وسیله وژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 12 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه رئیس جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعدامی. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژونکي پیچکاری په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغي له کبله زیان منشوي ډیر وزوروي. خو سترې محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامیږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته کم کړي. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وایي د ولوراو د واده د لوړ لګښت له کبله واده نشي کولی. په کونړ کې ځوانان کار وایي چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کیږي. کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوی غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستل شي. زبوش د وی پانی پټه د آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځري سپه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 سپه صافه او واضح اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د واک د دورې پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شد. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یعنی هم دینن روزی پوری په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس ښاغلی ټرمپ وایي چې د ځواکونو شمیر هم دې حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پای جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې لڅلور زرو د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نوی وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوهې د تړون لڅلورو مهم مواردو یو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې یې طالبانو هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، له القاعدې شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیري وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سنیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پینټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی و. د سه شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوی قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د پینټاګون دا اقدام به شاید د جمهوري پاله او ډیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړی، او د ټرمپ د پایته رسیدونکو حکومت په اړه به اندېښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. دا قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپلو ځواکونو شمیر هغه حتی کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې، او ویل خلک له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یولس زدران میشتو ورسواریو د قومي مخاورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيون یو خل نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کوم څرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر دواتیا کلن حاجی عبدالرحمن زدران آزادۍ رادیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځان ته خبري کوي.
میګدانو منډشوي چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کونستي په یو لري نه دي سره جوړ، بیا طالبان به څه ګیلاته وکي.
د
داد پیت پوکسی طالب یې پمې اچاس رای وی دنیا لوستا اچاس رای بل دنیا لوستا اچاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورچدا دوی په دوها کسره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغږیږي
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې د بین افغانی مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ دي موږ به ډیره دار وتل یو چې د زدران قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقعي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین افغانی ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدران ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچيري د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدران قوم ته وانډ ډېر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سولې ډېر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري
په دې راتلیدنه کې د زدران مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
د زدران لوی قوم محروم پاتې شوی دی لوی لارې خمادې سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ړنګې دي هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی د زدران مشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی دا د زرته زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پرې چې زدران غوښتنه و نه منل شي د لری نونه با خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټول مشتو سیمه کې دا لری نه جریان لري
په خوست کې سلګونه زدران د سوري پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا منل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی او مخامخ غونډې ځندیدلي او لتی رودري ورځو راهیسې نه دي سره کتلي د سوري خبرو له تودیدو سره زینو سیاستوالو د لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندې سکلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت امیر چې د موقت حکومت پلوي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي اسانتیاو له کمښت شکایت لري دوی په خپل سیمو کې د روغتیاي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیاي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي لسیمې څخه په دې اړه راپور لرو
پچیراګام د ننګرهار یو ل سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و د چې پتیر شاو خوا یو نیمه لسی زکی پکې جنگ جګړو د ځای خلکو ژوند د قسمن کړه ده د پچیراګام موسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د سانتیاو په ځنګړي ډول په روختي برخه کې لستونزو کړيږي دوی پر ځای چارواکو او مسولینو نیوکه کوي چې ګوندل کلونو راهیسې ورسره په بیلا بیلو برخو کې ژمنه کیږي خو تر اوسه یې وهم نه د عملي شوی د پچراګامي وو سودن کې منور تر هر څلمړی په دی ولسوالۍ کې روغتيایي اسانتیاوي او عمومي سړک خواړي
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي تاسو خپل وکړه کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمه سیستم نشته خو د ټولو نه مهمه او زیات مشکل چې د سړک ده او دغه د کلینیک تعمیر ده
شپک 50 کلن عبد السلام د پچراګام د غریخیلو وسیدونکو دی د وایي د سړک نشټوالي ژوند سخت کړي او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومي رسیږي
سړک مرګ دا خام دغه ته جوړ کابل مړه شو او خلک خاپور مړ باران چې وشي به موټر نشي راتله دا سړک هم درو
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا 40 کیلومتري کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته لډورن کرخي ختیس ته لهس کې مینې جنوب ته لچپرهار او لویدیس ته د خوګیانو ولسوالي سرګړی پولی لري دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ننګرهار والي زیول حق مرخیل دغه ولسوالۍ ته سفر درلود او دغه لته له ولسی خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ که څه هم لدی سفر شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي، خو د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګیرخیلو سیمې ته د غزیدلي سړک جوړولې د پلان یوه برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ 14 کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کو تر څو وشو کولای چې هغه لومړنۍ خدمات خلکو ته رایه کړي.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال په خپلو سیمو کې د بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر نورو لري پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې له دې عمل نیوک کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کېږي او ودونه نشي کولی. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
که دی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر یې مخدره توکو ته مخه کوي.
د طالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان دی واده کولو له حق څخه به برخې پات نه شي.
یک تعداد از فامیلا بگرفتن پول انگفتی تویانه باعث می شوند که
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کیږي چې لواده ورسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کیږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو وستونکو 15 کلن عبد الله وای د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځای سیالو له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
پس کله د جوان 35-36 ادم هستم و ته به می لزه هم موفق نشوږه ګرځول وکړم.
زه په عمر 15 کلن يم خو تر اوسه نه يم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړوند ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه سمزه هوار کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دینی عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لیسی چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري، لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناک شذ هغه دی چې اسانه ولور لرون کیوی.
د تخار د خزو چارو رئیس گوهرشاد باور هم وای چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو سنځ د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه‌های قاعدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات شدم، اگر با آن هم
واقعا چې لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د وستونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسداباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی. دلته لوستی او نالوستی دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچی او ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي. رور هم او کغه حال دی رور چې ما خامې دی ورته را ته پراته دي نیمه نه ډیر پاتې دی ویچ مزدوریان او دغه نشته دی بس ستاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه پنشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتو نوو مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې به برخې دې برخه نه لري. ورور
مرکز
بسیار زبلایم از زبل دلت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لوی لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ول، اوس اته نه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل یې دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې زیر تر زیره لږڅه برابر کړي.
زاد ولایت لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې د دې شنو غي ټوله پمځکه کې ختم شي کېږي. چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سیواب را وسو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې د دې چلی یا خشبه پتیره شي. د غي د دې ملخانو غي د دې اټ شي د دې مرزا غي چې د بس کدی شینو بس ورور دغه ټول ختمیه.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. دروان خبرونه په دوام کې د ازادي په سپو کې د پروګرام ځینې برخه تکرارو. خوس احمد تکل د دې ساعت لاند خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دجمن عملی شوی ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونه پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکی وایي چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوای دی. افغان چارواکی په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو وایي چې د عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوې دي. په اندونیزیا کې یو شدید زلزلې لک تر لګه 14 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د بی پولي خبريالانو ټولنه د پاکستان پر حکومت غا کړی چې د دوو برتنوي رسنوي پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنوي ژورنالیستاني ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې ستره محکمه له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ازادۍ پڅپوکي
درم واج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو ملمنو سره سپړو او څېړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل میلمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللې ده؟
ما په ان باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پیښې وشولې چې هغه خوشنونکې وي، او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوسته ووژل شولو، یا مثلا د دې په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې دا وکړلو. همدغه سکه د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغه سې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالي ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنگي جرمونه څیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دغه جرمونه رامنځته شوي وو چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغه سې تاسو به لیدلی وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغه په د خپل هغه سې جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلا ادارې دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د بین آن باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنونکي وي، او نه یوازې خوشنونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوان باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوان باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنگي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر حدا پورې بدرس وي. خو دا هرچا خپلې استلاوي دي، شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړون کې، یا د بشر د حقونو لپاره ګواښون کې، یا یو بل استلا ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړي ده.
آریان صاحب، تاسو مرکلای وایم، یو خو دغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلې، ډېری هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظر د ټرمپ د دورې ناورینو هغه شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
زه به د تصویر نه چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارونه کړې دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی یې کړې کړې دي، چې وقته هغه د تړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا پکار ده چې دا خوانې دا کړنې چې مستقیمه زیاتره د ډونالد ټرمپ په امر باندې شوې دي، دا وڅېړي، او هدا اقل خپل څیره هغه مقدره څیره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دی، اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دا څیره لک پاک کړي، هدا اقل نړیوال ته وروخه چې موږ وقته د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅه کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دی هغه مخه میسته راو کاغو. بدون د شک د ډونالد ټرمپ د مسایل کې ډېر کېلو تاسو ولې د اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه خو کادلانه پام مرته وکړه. د جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسې خبر ده ټول په دوبند پیږي چې د په واقع دغه مسایل ډېر وس پړېدل، او دغه بشر حقوق ترفولاند شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالد ټرمپ هغه څه کورونه وکړ چې د سمه نه و، د نړیوالو سره سمه نه و، د راتلونکي هیوادونو څخه د دیموکراسي پلان بولیو، هدا اقل دیموکراسي هغه د دې خونه د زیاتره توشکیږي قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې اده په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بېلګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلکو کورو ته اور ولاچول شول. او دا وخت چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي، یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقعونه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي. په دې اخل په نهایت کې بېګناه خلک، بېواسه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه و هغه مړه شي.
من ناریان صاحب ولې راځي یو ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوې ده څلوېښت کاله کېږي روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم بمبارۍ شوې دي، دولتي ځواکونو هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په همدلته پرېږدو. پوښتنه مې بله له لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلېږي رابدلېږي، ولې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولې دا رپورت د نوې ادارې له راتګ سره تړل شوی دی؟
و ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثره اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډېر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. موږ هم تاییدوو، موږ هم ورسره غږ غبرګوو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوي دي هغه باید جبران کړی.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوای کړی، یعنی افغان حکومت و نشوای کړی. هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې. یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع و چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشري قانون ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړېګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت اصلا دغه د بډې طالبان سکون اصلا د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلي شي، د اقل هغه څوک چې دورېدلی دي، هغه څوک چې لاس پچاول شوی دی، وژل شوی دی، یا بیا مثلا جنسي تیراپي شوی دی، په هر حال باندې دا د بشري حقوقو د سرغړونې دوی بل علاوه چې محاکمه نه شول دوی لوړو مقامو ته دوی دا پورته شول. هغه تاسو مینه چې هغه نقوی هغه خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړو، دوی چو کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی وو. پوښتنه مو وکړه، پوښتنه مې مام داده چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دی زورور هم دی، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشوه، تاسو هغه نه خبر یاست. کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولای قانون پلی کړو.
دوی په برلاده نه دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای. دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای حکومت چې به اقتدار ولري منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. هم بعض کړي دي، بعض لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکه مکه به سره راکښ کړی. زه په غرض درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو. دلته دا سی په خپل د مانس کې دا سی کړی شته چې هغه حمایه کوي، هغه تسلی کوي، یا سمیلوي دروست پیسې ورلګي. دا څه مسله شته دا ډېر ستر بغنونکي خبرې دي. غاړه کرام الدین کریم خو په جنسي په تیری باندې متهم دی. دا ډېر خلک چې په لکه او خلک یې وژلې دي، دوی کابل ښار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بار په خوشنۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دي یا خبرې هم دوی کوي، دوی هم راس پړي بعضې مسئلې دوی هم یادوي. دا ډېره خوشنوونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دوی باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي هغه سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی دې عملي اقدام وکړي، عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوي. دغه اتلسم تاریخ وګورو، تنه اتلس کالو کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و، موږ څوویش کال هغه وساتلو. دلالان چې ډېر خلک دي چې په لکاو خلک یې وژلي دي، هم په لوړو مقامو کې دي، دوی نو دل دولت افغانستان دولت تقویه کېږي، دوی سلاح لري، مهمات لري، دوی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر راسته یو زور یې نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پرې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شئ، د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې د عادي او قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه څه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوې دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دېخوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره داسې یو وضعیت ته بوزو چې هغه به اناشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې، البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، اما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپی دا هدفي وژنې دي دې کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مال خیال خدغه دی زفت د قبل کې وسیګم د محور د ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وجنه یا طلاق ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دی کابل خار روان کړی دی. زه به بل کوي ما دلته جفر هغه لاسونه دي چې هغه دیدنه ډوریږي چې د محکمې سره کاش نشي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشری حقوقو د خپلواک کمیسن د گزارشان جوړ کړی دی کوم صرف فقط دغه یو لامل دغه دی دا د فی وژنې د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري دغه چې طالبان څه فائدہ نه کوي اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو دوی اوس هم وسلې لري دوی هم څه ترور ډلې لري دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي په دوه کې شک نشته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي د ملي امنیت ریاست په توګه د اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسله ول کېږي د کوم ځنه پیسې اخلي کوم ځنه او څوک څوک هدف ګرځوي دا ټول تجاوز خبر ده
به درکه شو کسانو کې امنه جان څوک دی قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک په کې دی لا درکه کېږي سیاسي کسان دي مذهبي کسان دي څوک دي ډیر
دي امشتا ځان یو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ پر دے کے پاتی شوی دی او کے پی کے صوبے نہ ٹول ہونا زیاد دی دریم نمبر کے پنجاب راضی دریم نمبر کے سن دی اس سن نہ ڈے زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا او پولیٹیکل ورکرز ڈے زیاد اچت شوی دی اور ڈے زیاد کار روان دی پر سن کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے ہوئی آؤ کو ڈیر زیاد ہوئی 19,000 لیکن کم یو چی مستند شوی دی آغا ہم ڈیر زیاد دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سن او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان ناراضي او امریکا چې کولی وو هغه اپریشن ڈیر زیاد نارتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری نو آغا دا الزام راضی چی دلتا ڈیر زیاد ملیٹنٹ چرتا پاس راغلی دی پچھوی دی چرتا پدی کی فوج طرف نا اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نا ڈیر زیاد آپریشنز کی گی تاسو تا خول معلوم دی چرتا سے ضرب عزب اور نموم باندھے ڈے زیاد آپریشن سوات کے ملاکنڈ کے ڈی آئی خان کے میر علی اور ڈے زیاد شویری اور ڈے زیاد خلق دا سے روحانم شویری آگے کورونا برباد شوا آگے سو معلومات رشتیا نہ ہو اور ثابت اسم نہ رشوے ہو لیکن اس پورے اغوی معلومات لانا دی شوی او اغا اس ہم بے درک دی سوات کے ہر کورٹ نا سلور سلور پنزر پنزر خالق چی دی اغا روان چی دی اغا اچھر دی ایون معشومان ہم اچھر دی بڑا گان ہم اچھر دی او اس پوری معلومات نا کی گیا 2009 نا آپریشن چی وی او اچھر چی وی او اس پوری اغا اسم نوی کلا اغا انٹرمنٹ سنٹر کے راضی اغی سر بیا ملاقات کی گی لیکن زیادتی میجورٹی چی دی آغا اسم واپس نہ دی راغا لے
تا سو دیری خی موضوعگانی را یاد کری چی دی کچنیانو یا ماشومانو پا گردون خلق کوچت شوی دی پا سوات کی پا تیرا بیا ستاسی دی خپلی وینال مخی هر کور نا یو چوک ترچالورو پوری آتا زینی کسان اوچت شوی دی لال سب دی پختون جغورن غرزنگ زینی کسان وی هم دی دغو لا درکه که دو پا نتیجه که رامنستا شو و هم دا سبب شو چی دا غرزنگ رامنستا شی فکر که وی دی سمر دا موضوع که سام دی پختنو دی حقون د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندم سره بلکې په عموم کې ده ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کوم نافال رامنځته شوی دی او پرته د عدالت نه چې کوم ورجنی شوی دی او پرته له محکمې نه چې کوم سزاګانې ورکړل شوی دی دا دومره ډیرې دي چې هیڅ شمارې نشته دی دغه ټولو نافالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو، یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډیر پراخیږي او اوس هم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټول نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وجل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وجنې او نامعلومه دي، دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د څو لسیزونو را په دې خوره روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالې ځل شروع کړي دي، دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی، او دوی کولی تر کافي هدا پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال راوړم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه. اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاصه د لو هغه تر 80% پورې اوس راخښوې دی. یعنی دغه دغه تحریک برکت دی چې دغه هرته تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی د غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درک کېدنې ودرېږي، او حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی، ورسره زموږ راپتا شته. او پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بيدای کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈے رغٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ اگر یو سڑی دی قانون نمک کے نو کې به ډېر شوې دي هغه بیا پوچی نو چې کوم سره زموږ بیا زموږه مظاهره کې هم راځي، او د دې کول جایز دي، او د دې لیډر کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوی دي چې دا څنګه چې دا متحد هي
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ور د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې ترشاد څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس ښه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دی، انساني کارکونان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیات گورنمنٹ طرف نہ
وبخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسو د لائن چدل خراب ده زمنګ د سټډیو نه برته درته ټلیفون کی او کتا سره خپل ځای بدل کی اغه پوری بزه د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښ شوی دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډل دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړي چې په خپل د بشری حقوقو خره کارډ نه لري فکر کوي په دای والی فشار ډیر شوی دی
وګوره چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کې موږ د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو اکبر بوکتی وګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ د پاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوا نه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم که هر وخت سیاسي حکومت په